السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې ل غرمي مخکې لس بجې شوې زه صفي الله ستانه ځایم تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاست ویم وړاندې به د ازادي رادیو مجله خبره شي خو تر هغه مخکې په 15 دقیقو کې د راپورونو خبرولو وخت لرو پایل به خبرونه وکړو مهم خبرونو سرټکی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د برالاینز تیر شپه امنیت شورا ته په وینا کې په افغانستان کې بشري وضعیت ناوړه وباله. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس وایي په افغانستان کې به خپل سفارت بیرته پرانیزي او د پاکستان د سند پولیس وایي په تیرو درې ورځو کې له ډیرو زیات افغان کډوال نیولې دي. پوره خبرونه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تیر شپه امنیت شورا ته په وینا کې په افغانستان کې بشري وضعیت ناوړه وباله. دیبرا لاینز په دې اړه وویل:
Millions of ordinary Afghans are in desperate need of help. Humanitarian aid must be provided.
میلیونونه عادی افغانان سخت بشری مرستې ته اړتیا لري. بشری مرستې باید د ملګرو ملتو او غیر حکومتي مؤسسو له لوري برابر شي. باید لازم میکانیزمونه وسنجول شي چې د ملګرو ملتو ادارې او غیر حکومتي مؤسسې ضروري بشری مرستې برابرې کړي. ټاکل شوی ملګری ملتونه له افغانستان سره د بشري مرستو د ټولولو لپاره د راتلونکي دوشنبه پورې په جنیوا کې یو کانفرنس دایر کړي. ملګری ملتونه هیله لري چې په دې کانفرنس کې به له افغانانو سره د بشري مرستو لپاره لازمې ژمنې وشي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس وایي په افغانستان کې به خپل سفارت پرانیزي. د اگست په 15مه د طالبانو له لوري د کابل لنیول وروسته د امریکا په شمول ګڼو هیوادونو خپل سفارتونه له افغانستان وایستل. خو د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس پرون د لیبیا په پلازمینه ترابلس کې خبریالانو ته په دې اړه وویل:
Also natürlich wollen wir auch in Afghanistan wieder eine Botschaft.
Albatta mushwaru che pa Kabul ki khpal safarat pranizu mushta po karda che halta diplomatic astazi to bolru pa zangadi daul pa de khatar che us da tulu germaniano simais personal aw pa khas daul la khatar sara da bakham khafananu da istalo masuliyat
um die Aufgaben zu erledigen die wir da haben deutsche Staatsbürger auszuführen.
د پاینې حال کې ویل چې له خپلو نږدې نړیوالو متحدانو سره په تماس کې دی او له هغوی جلا به پریکړه ونه کړي. د پاکستان د سند پولیس وایي چې په تیرو دریو ورځو کې د صوبې له بېلابېلو برخو د ښځو او ماشومانو په ګډون تر دیرشو زیات افغان کډوال نیولې دي. د سند د ګوټکي ښار پوځي مشر عثمان عبدالله تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې نیول شوو کسانو د سفر قانوني اسناد نه درلودل او یوازې تذکرې له ځینو سره وې.
دی وایي چې د نیولې شوي کسانو څخه د هغوی د شناختي کارډونو او نور اسناد هم ترلاسه شوي چې د افغانستان د بېلابېلو سیمو اوسیدونکي دي. په نیولې شوي افغانانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي.
عبدالله زیاته کړي د افغان کډوالو پر ضد یې دوسیه جوړه کړې او هیواد ته ستنوي. خو د ملګرو ملتونو د کډوالۍ ادارې یو این ایچ سی آر د پاکستاني چارواکو پر اقدام اندېښنه ښودلې ده. په اسلام آباد کې د یو این ایچ سی آر ویاند قیصر اپریدي ازادي راډیو ته ویلي په وروستیو کې پاکستان تر 200 زیات افغان کډوال هیواد ته ستانه کړي. د تېرې میاشتې په نیمایي کې چې طالبانو د افغانستان کنټرول ترلاسه کړ نو له هغه وخت راهیسې زرګونه افغانان د سپین بولدک او چمن له لارې پاکستان ته د تګ هڅې کوي. محمد نبی د افغانستان د کرکټ د شلاوره لوبډلې نوې کپتان وټاکل شو. دا ورسته له هغه چې راشد خان د اعتراض په توګه د شلاوره لوبډلې له کپتانی استعفا ورکړه. کرکټ بورډ تیر شپه ناوخته پر خپل فیسبوک پاڼه اعلان وکړ چې د راشد خان استعفا منزوروي او پر ځای محمد نبی عیساخیل د لوبډل مشر او نجیب الله زدرانی د مرستیال په توګه ټاکلې دي. راشد خان پرون په دې اعتراض کې چې د شلاوره نړیوال جام لپاره د لوبډلې په غوره کولو کې له ده سره مشوره نه ده شوې له کپتانه استعفا ورکړه. کرکټ بورډ یوش مرزاړه لوبغاړي چې په خوا پر اعتراضونه کېدل د 2023 کال د شلاوره جام سیالیو لپاره په لوبډله کې ځای کړی او ټینګار لري چې په دې لوبډله کې بدلون نه راولي. د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس جو بایدن په هیواد کې د واکسینو ورو بهیر چټکولو او د کووید 19 ناروغۍ د زیاتیدونکو پیښو کنټرول لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړې. په دې ستراتیژي کې تر 300 میلیونو پورې وګړي تر پوښښ لاندې راځي. په هغه هیواد کې په چټکۍ د خپرېدونکې ډلتا باڼې له وجې پیښې په زیاتېدو دي. بایدن بېګا په سپینه ماڼۍ کې پر شاوخوا 80 میلیونو هغو امریکایانو انتقاد وکړ چې تر اوسه یې واکسین نه دی لګولی. دا په داسې حال کې ده چې خلکو میاشتې وخت لاره. په هغو خلکو کې د کووید 19 ناروغۍ پیښې په روغتونونو کې بسترېدل او ناروغۍ مړینې زیاتې شوې چې واکسین یې نه دی کړی. بایدن د وایرس د کنټرول لپاره شپږ اړخیزه ستراتیژي اعلان کړې چې ورسره سم هغه ادارې او شرکتونه چې تر 300 زیات کسان پکې کار کوي باید واکسین شي او یا به هره اونۍ د وایرس لپاره ټیسټ کوي. د سپینې ماڼۍ له اټکل سره سم د دې امر له وجې په شخصي څانګه کې تر 80 میلیونه زیات کسان متاثرېږي. د ولسمشر د ستراتیژۍ بله برخه د ټولو هغو دولتي کارکوونکو او قراردادانو لپاره واکسینېدل لازمي کول دي. تر دې مخکې به هغو کارکوونکو کولای شول چې د واکسین پر ځای مسلسل ټیسټونه وکړي او کار ته ولاړ سي. او د پاکستان نومیالی خبریال رحیم الله یوسفزی پرون د 28 کلونو په عمر مړ شوی. د هغه کورنۍ وایي یوسفزی له 3 میاشتو راهیسې ناروغه و. د نوموړي زوی ارشد یوسفزی پر فیسبوک په بیان کې ویلي د پلار د جنازې لمونځ نن په مردان کې کیږي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د رحیم الله یوسفزی په مړینه خفګان ښودلی. نوموړي په خپل ټویټر په بیان کې ویلي د یوسفزی لیکنې به پر تحقیق ولاړې وي. رحیم الله یوسفزی له 1999 زیږدیز کال راهیسې د افغانستان په اړه خبریالي کوله او د بی بی سی په ګډون یې د پاکستان له یو شمېر ورځپاڼو سره کار کاوه. نوموړی تر ناروغۍ مخکې په پېښور کې د انګریزي ژبې د نیوز ورځپاڼې مدیر و. خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل کولای شئ. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو .com کې اولاله. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیر شپه د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړې. د امنیت شورا غونډې ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په دې اندېښنه وښوده چې د طالبانو له لوري د موقت حکومت د کابینې ډېری غړي د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل دي. په دې اړه عصمت ساروان رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي وایي د طالبانو د حکومت د مشر رئیس الوزرا په شمول د دوی د کابینې د ډیرو غړیو نمونه د ملګرو ملتو په تور لیست کې شامل دي. دا خبره دیبرا لاینز تیره شپه د ملګرو ملتو د امنیت شورا غونډې ته وکړه. د امنیت شورا دا غونډه د افغانستان په وخت د شپې په 11:30 بجې په نیویارک کې د ملګرو ملتو په مرکز کې دایره شوه. آغلی لاینز همداراز وویل هغوی چې د ټول شمول حکومت غوښتونکي او ورته منتظر وو د طالبانو د کابینې د غړو د لیست له اعلان وروسته نه هیلې شول.
په هغو نومونو کې چې په دې لیست کې شامل دي ښځې نشته. له طالبانو پرته د پخوانی حکومت غړو او د اقلیتونو مشران نشته. د دې پر ځای هغه کسان شامل دي چې له 1996 څخه تر 2001 پورې د طالبانو غړي وو.
څه چې د دې میز شاوخوا ته ناستو کسانو لپاره مهم دي هغه دا دي د درویشتو وړاندې شوو نومونو له منځه د صدراعظم، د دوو مرستیالانو او بهرنیو چارو وزیر په ګډون اکثره د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې شامل دي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي زیاته کړه باید په دې اړه پریکړه وشي، خو دا یې ونه ویل چې څه ډول اقدامات باید وشي. طالبانو ویلي چې له امریکا سره د دوی د موافقې پر اساس باید د طالبانو د غړیو نمونه د امریکا او ملګرو ملتو له تورو لیستونو وویستل شي. تر دې وړاندې اروپایي اتحادیې ویلي و چې د طالبانو حکومت پراخ بنسټه نه دی او د ټولو خلکو استازیتوب نه کوي. د اتحادیه همداراز ویلي چې د طالبانو له لوري د سرپرست حکومت اعلان په حکومت کې بیلابیلو ډلو ته د برخې ورکولو په اړه د دوی د ناکامۍ ښودنه کوي. خو طالبانو ویلي چې اعلان شوی حکومت موقت دی او ځینې چوکۍ تشې پرېښي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د طالبانو د حکومت د ځینو غړیو د سابقې او اړیکو په اړه اندېښمن دی.
د ازادي رادیو سره پر ټویټر ملګری سئ او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سئ. د ټویټر پته ده @ازادي رادیو.
له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو لوټلو ورسته د لومړي ځل لپاره یوې قطري الوتکې پروند د کابل له هوایي ډګر شاوخوا 200 تنه وېستل. د افغانستان د هوایي ملکی چلن چارواکي وایي د کابل هوایي ډګر تر ډیره الوتنو ته چمتو دی او راتلونکي اونۍ بلدي هوایي ډګر نورې الوتنې هم وشي. ډیر شمیر بهرنیان او هغه افغانان چې ځان په خطر کې احساسوي انتظار دي چې نړیوالې الوتنې پیل شي او له افغانستانه ووځي.
د یو شمیر امریکایانو په ګډون شاوخوا 200 تنه پرون پنجشنبه د کابل د نړیوال هوایي ډګر په یوه الوتکه کې ووتل. دا د اګست په 10مه له افغانستان د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته لومړنۍ الوتکه ده چې بهرنیان پکې له افغانستانه وځي. تر دې وړاندې تیره میاشت په یوه ګډوډ حالت کې تر 1,00,000 ډیر افغانان او بهرنیان د کابل د هوایي ډګر له لارې له افغانستانه ووتل. له هغه وروسته دغه هوایي ډګر ته د سپرلیو د الوتکو تګ راتګ تقریبا درېدلی و. یو افغان چې د امریکا تابعیت یې هم درلود او په هوایي ډګر کې الوتکې ته انتظار و، فرانس پرس خبري اژانس ته پرون وویل د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سهار مهال ورته تلیفون وکړ چې هوایي ډګر ته لاړ شي. د هالند د بهرنیو چارو وزیر سیګریت کاګ په یو ټویټ کې د قطر له حکومت مننه کړې چې کابل ته الوتکه ولېږله او د دیارلس هالندیانو په شمول یو شمېر کسان وایستل. د افغانستان د هوایي ملکی چلند د الوتنو د مسؤلیت د ستاندر رئیس کپتان غلام جیلانی وفا آزادی رادیو ته وویل چې د کابل هوایي ډګر تر ډېره حده الوتنو ته چمتو شوی خو لا هم ځینې ستونزې لري.
امیګریشن او د الوتکو د راهنمایی یعنی د نویګیشن سیستمونه په حد اقل نورم کې د فعال دي، ولې مکمل څه چې موږ غواړو هغه تر اوسه نه دي فعال شوي، کار پر جریان لري. زه هیله مندم چې راتلونکې هفته کې د یکشنبه او دوشنبه په ورځو کې موږ وکولای شو چې د افغانستان هوایی شرکتونه او د نړۍ د زموږ د گاونډي ملکونو چې زموږ سره قبلي قراردادونه د هوایی چلن په حق لري، د هغوی هوایی شرکتونه هم وکولای شي خپل نورمال ریګولر پروازونه د کابل نړیوال هوایی ډګر ته پیل کړي.
د طالبانو له وخت رسیدو سره سم د کابل هوایی ډګر ته لسګونو زرو خلکو مخه کړه چې په لړ کې د داعش له لوري انتحاري برید وشو او تر سلو ډېر کسان پکې ووژل شول چې دیارلس یې امریکایان وو. د امریکا متحدو ایالتونو څو واري ویلي چې ټول امریکایان به له افغانستانه وباسي. د سپینې ماڼۍ ویاندې جین ساکي پرون وویل شاوخوا سل امریکایان لا هم په افغانستان کې پاتې دي. د زیاته کړه هغه افغانان به هم له افغانستان وباسي چې د امریکا او د دې هیواد د کلیدي متحدانو دایمي اقامت لري یا د امریکا قانوني اسناد لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د چهارشنبه په ورځ وویل چې له طالبانو سره په تماسونو کې له هغو څخه اوریدلی چې د کسانو د ایستلو د دوام په صورت کې به افغانستان له متخصصو او پوه کسانو څخه خالی شي. طالبانو ظاهرا ویلي که څوک غواړي چې له هیواده ووزي دوی به یې مخونه نیسي، خو پر ډاکترانو، انجینرانو او نورو مسلکي کسانو ژغ کوي چې په خپل هیواد کې پاتې شي. قطر په وروستیو کلونو کې د طالبانو او نړیوالې ټولنې ترمنځ د منځګړتوب مرکزي رول لوبولی او د طالبانو له وخت رسیدو وروسته د امریکا په شمول ګڼو هیوادونو له کابل څخه خپل سفارتونه دوحې ته وړي دي. د افغانستان لپاره د قطر ځانګړي استازي مطلق القحطانی پرون ورځ د کابل د هوایي ډګر لپاره تاریخي ورځ وبلله. د همدارس وویل د الوتنې د کابل هوایي ډګر ته د نړیوالو الوتنو لار پرانیسته.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو څپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 ولزر اتسواتیا او 15000 نوی مندل شي.
ازادي رادیو ته غوږی استو سم د ازادي رادیو مجله خبريږي.
ازادي رادیویی مجله.